کام پر اجدانا را بس هم دیتا چه یاد مرد واشتر و لسوالی دا بیدکار دا سیم سخه یو کاس دا محمد اسماعیل پا نامه تقریبا پینزه کالا کیجه چه دا واشتر و لسوالی دا سیم سخه نادره کسا ویدهی نو محمد اسماعیل چه دی اصابی تکلیب پم لری دا سی جگ زوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا پینزه کالا کیجه چه نادره کسا ویدهی نو که هر مومن مسلمان ورور تا دا محمد اسماعیل پا باندې معلومات وی نو که والا سی زموږ په دو غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسم 0 0 1 0 2 8 1 9 شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9 او بل افغان وسم شمیره د 0 0 شپږ 392 1 0 8 او ترڅنګ یې ټیان شمیره ده 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کټینګ کې هم په اړه معلومات راکړي. دغه لمړنۍ شمېره به زړه بیا ورته هم 0-0-1-4-2-8-1-9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوند ډېر خوشحاله څخه دی په من
سلیمان تر آمده دی بلوط کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا کې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکي ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-0-5-1-5-1-5. شمیره د سره تکرارم 0-3-0-5-1-5-1-5.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه مامام چې تقریبا ډیر کلونه کیږي ل خپل کور څخه نادراک دی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2. شمیره او ځلی بیا 0-2-0-2-8-6-3-0-2. د ټلیفون شمیره مې 0-3-0-1-0-9-8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0-3-0-1-0-9-8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری نن د جواد ولادي کامران د درې نشې کېږي چې نادره کړی ته کال عمر لري، اسادي مشکل هم لري. کارځاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمیرو برخه واخلي. سپراتالیا پوره چلوې شپګاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتالیا چلوې شپګاویا پنځاویا روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم. صفر شپږه یا شپږ سوالس ویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم. صفر شپږه یا شپږ سوالس ویش اته نوي او د یادونې ور د روسي کې واتس اپ شمیره وایم که څوک وایي واتس اپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اتا یا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنی فری جامې دی او پخپوي سفلې دی یو څو ناس ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات نه ضروري او د زړه همدردی د مونږ سره په دغه شمارو غډونوال چې شماري ورته وایي معلوماتي اتصالات 0 55 40 یعنی 0 8 5 5 5 55 40 ایم ٹی این نمبر ورته وایي ما 0 58 903 904 یعنی 0 8 9 0 3 9 0 4 روسي کې ورته روشن نمبر وایي ما 0 98 98 4 5 0 9 3 8 4 8 5 0 9 4 0 1 افغان نمبر 0 9 4 0 1 روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. دین احمد مناخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کال شاوخوا کې دلته پیران کې نه درکه سوی ده. کله هر چا سره حالی دا خدای د پاره دا کومه کوکی کور کې ژوند زندگی ډېر پټه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کلار چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده. کوړان شنه ګیره ده اوس باندې ګیره سپنه سوي هغه ټن شنه وینو. وعلیکم السلام
ګران ورور. تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت پو کوي دا موضوع سره شریک کی او مشتا معلومات پیدا سي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته ولولم. 0 0 3 9 0 4 4 9 9 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 0 4 4 9 9 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات للی دی درکه نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانه کا او مشغل شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفاً په دغه شمېره یو ماته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0830333458. شماره یو وار بیا 0880 10 3 4 7 8. شماره یو وار بیا 0880 10 3 4 7 8. او د نورلان شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي، او بلې پر دغه راستل اس باندې داسې 4-5 ځای 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اس کښه کړلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه راستل اس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم، خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا 8 کال ژوند انسان د سرڅ خللی، نو هغه واده د نورلا عمر 13 کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وشد شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د کیسر فکر یم. از ما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي، نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده. نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي کوم یې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درا کول لري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0-55-55-45-43.
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
را دې ټول کار کوم د سلامونو نیکی ګری زه محمدین د بل خلک چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس کوله مور یو راکازي زروش په نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اگر قصه وایي نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمن ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي پس ما ځکه یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو کې زموږ سره تماس ونیسئ اټاله شماره ده چې پر وسته واته اتیا درش پیته اویا درش شماره زل بیا وایم وسته واته اتیا درش پیته اویا درش او بل شماره ده چې پر وسته واویا چې پر واویا درش پیته شپته دریاویا صفر دواتیا شماره بیا وایم صفر واویا شپته دریاویا صفر دواتیا مننه خیر دې سي د ازادي شور کار کوم غوښته مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستلې حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ستاسو شماره راخېستې تاسو ته زنګوي ته معلومات کوي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سئ باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې شمارې یادومه اور یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشمره صفر اووه نه صفر نه اووه پنځه نه اووه پنځه اور یوه شماره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ یعنی صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر اووه نه نه پنځه نه پنځه لطف منه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کا زوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اوه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 اوه 0 اوه 1 سوه 4 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: 0 اوه 0 اوه 4 اویا 3 سوه 6 اوه 8 سوه 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اوه 0 اوه 6 اوه 8 اتیا 8 دېرش 9. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 21 2 1 1 2 4 1 1 5.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک یم. د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس هم شته یم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم. نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي. نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوئ، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو.
هلته مې تر اوومه پورې حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړ چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دی، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته غواړې ورزده یې کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، آلیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما له خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه آلیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په درېیم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول وو؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمه لارې نه موږ بتره تاو شول د کور په طرف. دا ډیره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه، بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی امنی، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنې ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده. نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی، سپارل شوی. لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي. لکه هغه دینی علوم کړی، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسول يم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي، ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس قناعت ورکړي. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ، سیاست مداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟
سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه؟ خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هیڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي. دوی چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم. او که چیرې لکه په خوپشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې زه د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت مونږ نشو کولی چې ستا د خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه در ځم.
تاسو او نورې میرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنئ، تاسو میرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وشته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وو، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ میرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي، تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله ده الحمدلله موږ مسلمان یو، په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا مېرمنې څوک دی او لکوم ادرس ناراضي؟
دا مېرمنې مزله په هغه ما چې دا کومه کړه یو کې لاس لري او نو ته لکه دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه خونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بد والی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته یې ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامع په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولی د دې دروند بار یعنې مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه دې د خپله دنده پرېږدي چې څه دا نه شم کولی د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار وښه، ډاکټر وښه، استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شول، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول تا د سفر کچ مون زنداني یو دلته. نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري مونږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږي؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.